کارن ځانونه بے طرفه ګڼل، باوجود د دې چې رجستریشن یې د افغانستان د حکومت سره و، د جمهوریت سره و، ساتنه یې د دوی مسؤلیت و. کله چې بور باندې فشار راغلو نو جمهور به یې او جمهوریت به یې ټوکلو، مگر ځان یې بے طرفه ګڼلو. مشرانو، سیاسي مشرانو هم
محیب صاحب، آیا دا جمهوریت نه دی؟ همدغه جمهوریت نه دی چې باید همدغه سوي، رسنۍ بې پرې وي او مدني ټولنه فعاله وي او پرته له بیرې باید فعالیت وکړي؟
خو خپل مسؤلیت په هغه کې خپله ګڼي. درسته ده، ازادي وه، د دوی د ازادۍ لپاره د امنیتي ځواکونو قرباني ورکوله، مګر هم دوی هم خپل مسؤلیت درلودلو چې د دوی د ساتنې لپاره امنیتي ځواکونه دوی ساتي، په بدل کې باید د افغانستان د هغه غټو غټو لپاره دوی هم کار وکړي. ولې لیدل مو چې د دې په ځای باندې چې دا مسؤلیت ځان په دې مسؤلیت کې شامل وګڼي، د دې مسؤلیت ټولو ځانونه ایستل او فکر کولو چې دا مسؤلیت یو څو نفرو دی. اوس هم موږ وینو بعض ځایانو کې وایي چې دا جمهوریت هغه وخت کې به ویلي چې د درې نفرو جمهوریت دی. نو که چېرته د درې نفرو جمهوریت وي خو باید هغه درې نفره خوږ شي، که جمهوریت سقوط کړی دی خو باید اوس هغه درې نفره خفه اوسېږي، دا نور خلک ولې خفه دي. او په دې موضوع کې هغه وخت هم دغه بحث مونږ د ډېرو دوستانو سره کړی و.
نو آیا تاسو فکر کوئ
د جمهوریت د ساتلو دپاره مونږ باید ټول په ګډه کار وکړو؟ او اوس هم د افغانستان
خلک مو قانع کړای سوای تاسو پر دې خبره؟ آیا تاسو خلک قانع کړه؟
متاسفانه تر اوسه پورې دغه قناعت د خلکو د حاصلولو لپاره باید خپل کار ته دوام ورکړو. د افغانستان غیر د دې نه چې مونږ په متحده توګه باندې مشترک کار وکړو، هیڅوک په ځان یا په ځان ځانۍ باندې افغانستان ساتلی هم نشي او د افغانستان ګټو ته رسیدګي هم نشي کولی.
تاسو یو وخت یادونه کړې وه چې خلیل حقانی تاسو ته تلیفون کړی و، هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې وه؟
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ورته وویل چې هر ځای کې چې زه درځم مذاکرې ته، ته ماته ځای وښه. ما دا فکر کولو چې حتما به په دې دوه ولایتو کې، یا به په لوګر کې یا به په میدان وردګ کې، او دواړه ولایتونه په هغه وخت کې دوی د کنټرول لاندې وه. دوی ډیر خلک مثلا د زابل څخه، د قندار څخه اسکوټ کړل، رای وستل تر کابل پورې. ما وویل زه درځم د یو موټر سره او یو نفر به را سره، یو ډرایور، تر دغه سرحد ولایت پورې زه درځم. د هغې ځای نه تاسو ما اسکوټ کې ځای مرا ته خیر خالي ولایت ووایه چې کوم ولایت کې، زه به تر هغه ځای پورې درشم. ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو؟
په دې هر څه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد رول تاسو څنګه وینئ؟
متاسفانه هغه رول چې باید خلیلزاد صاحب ادا کړی وی د افغانستان دپاره او په دغه وضعیت کې، هغې کې دوی هم ناکامه پاتې شول. او ناکامي هم دا وه چې دوی د افغانستان د رئیس جمهور اعتماد کسب نه کړلی شو، او د افغانستان د خلکو اعتماد یې په دې پروسه باندې کسب نه کړلی شو. نو زه فکر کوم چې دغه وضعیت چې راغلو دا د دې بدلونه وجود درلودل، او امکان د دې و چې یو داسې یو افغانستان مونږ او تاسو نن درلودلی چې په هغې کې به دغه د تیرو شل کلونو ګټې هم تضمینې وې او یو صلح به هم پکې موجوده وه.
نو تاسو ولې ونه کړای سوای چې نړیوال د ځان ملګري وساتئ؟
خارجانو خو مونږ سره په دوامداره توګه باندې دا وعده کوله چې دوی د جمهوریت طرفدار دي، هغه کوم الفاظ چې کارول په جلسو کې ما شخصا ما سره رئیس جمهور خپل په خارجي سیاست کې ډیر فعال او ټول جمهوریت په دې باندې کار کول او ټول خارجانو خبر هم دا و چې دوی غواړي چې داسې یو افغانستان وي چې په هغه ډیموکراتیک افغانستان وي، آزاد افغانستان وي، داسې یو افغانستان چې هم په خپله په امن کې او هم منطقه ورسره په امن کې. دغه څلور موضوعات تر اخري ورځې پورې په هر اعلامیه د خارجانو کې تکرارېدل. مونږ سره په جلسو کې په وار وار په همدغه باندې اطمینان راته راکول کېدلو. نو مونږ خپله برخه کوشش د خارجانو سره کړی دی او کولو مو دا چې وضعیت هغه رقم راغلو چې تقریبا دا ټولې خبرې بے معنا شوې.
نو نړیوالو ولې له تاسو لاس واخیستی او له طالبانو سره خبرې شروع کړې؟
زه فکر نه کوم چې دنیا د جمهوریت څخه لاس اخیستی وي. په دوامداره توګه مونږ سره هم په تماس کې وو او اوس هم خپلې هڅې کوي چې افغانستان کې هغه ارزښتونه چې جمهوریت درلودل هغه ارزښتونه بیا هم عملي شي او بیا هم د خلکو دپاره هماغه فرصتونه برابر واوسیږي. دا چې د دې نه هغه پروسې د سولې د پروسې نه طالبانو غلطه استفاده وکړله او هماغه خپل هدف ته د رسېدلو چې په زور باندې واکمني ترلاسه کړي هماغې خوا ته لاړو. دا دو په دې کې زه فکر کوم چې ډېر ګرم طالبان دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې ویلي و زه تاسو ته وایم زه له افغان ولس څخه بخښنه غواړم چې ومې نه کړای سول دې هر څه ته په یوه بېله بڼه د پای ټکی کښېږدم. محب صاحب تاسو خپل مسؤلیت منئ، افغانانو ته څه ویل غواړئ؟
مونږ غوښتل چې افغانستان کې جمهوریت پر ځای وي او داسې یو سوله راشي چې هغه د تلپاتې او د دې ترڅنګ نظام دې پر ځای پاتې وي. په هر لسیزه کې نظام د سر نه تر اخره پورې بدلیدل دا خو ډېر یو غټ شوک هر لس کاله شل کاله افغانستان ویني او بیا د سره شروع کول افغانستان د ډېرو پرمختګونو څخه شاته پاتې شو. نو په دې کې مونږ ونه توانېدلو چې هغه سوله چې مونږ غوښتله چې افغانستان ته راشي هغه عملي کړو. متاسفانه باید ولې د دې لپاره کار باید بند نشي. مونږ اوس هم غواړو چې په افغانستان کې د یو جمهوري نظام وي او په هغه کې د خلکو د رایې ته ارزښت ورکړل شي او خلک وتوانېږي چې خپله مرشي خپله وټاکي.
له افغانستانه ستاسو تر وتلو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبره وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نه سواست؟
د افغانستان د وتلو نه مخکې د پنجشنبې په ورځ باندې ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړی و چې مقاومت بکو. ولې کوم اطلاعات چې ما لوستل هغې خویدل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت وروسته بل ولایت هم سر په سر سره سقوط کولو. دلته دوی رئیس جمهور کمال دغه وعده خلکو سره کوي، آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما ته خپله د درې واړو مشرانو دا خبره وکړله چې امکان د مقاومت نشته. حتی د وزیر صاحب دفاع مې دا پوښتنه وکړله چې دا مقاومت په پنجشیر کې کیدلی شي. هغه م راته وویل چې هغه امکانات اوس نشته په پنجشیر کې چې پخوا و. په هغه وخت کې چې دوی هلته مقاومت وکړلو هلته لس کاله د جهاد مرکز و، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت 15 کلنه دوره کې هلته ډېر امکانات ځای پر ځای شوي و. او بل دا ده چې عقبه یې درلودله، شاته تخار او بدخشان یې پخپله په کنټرول کې و، نو د لارې د اکمالاتو دپاره درلودله، د زخمیانو د تخلیې دپاره یې درلودله. نو هغه وخت هغه امکانات اوس نه هغه امکانات شته دی او نه اوس څوک جنګ کوي. او بل دا چې دوه درې قصې حتی راته وکړې چې داسې پیلوټان چې د هماغې منطقې و د دغه وطنداران ووایي چې هغوی ته مو زنګ ووهلو چې ولې وظیفه مو ته پرېښودلې ده. وای چې هغه برته راته ویل چې ما به مونږ باندې د فامیل فشار دی چې دی وظیفه کې نه یوازې دا دی چې مونږ ته تهدید دی بلکې فامیل ته تهدید دی. نو وضعیت او فکر د مقاومت نشته، امکان نه لري. دا مخکې نه د وزیر صاحب دفاع دغه تحلیل مونږ سره شریک شوی و، او غیر د دې نه چې د خلکو ژوند نور خطر سره مواجه کړو بل څه لاسته راوړنه تر نه کېدله.
که طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، تاسو به وغواړئ چې برخه یې سي؟
ګورئ، دا شخصي موضوع نه ده. زه ځان دپاره نه څه غواړم، او زه فکر کوم چې ټول سیاسون باید په دې باندې قانع واوسیږي چې شخصي غوښتنې باید هیڅوک ونه لري. مونږ هغه نظام د افغانستان دپاره غواړو چې په هغې کې د افغانستان ولس خوشحاله واوسیږي. چې ولس خوشحاله وي نو هماغه نظام زمونږ دپاره کافي دی.
آیا پخوانی ولسمشر غنی غواړي چې جلا وطن حکومت رامنځته کړي، او په دې اړه یې د نورو سیاسي څیرو سره مذاکرات روان کړي دي که څنګه؟
تاسو باید لږ انتظار وباسئ. هغه پوښتنې چې رئیس صاحب جمهور پورې مطرح دي، هغه باید رئیس صاحب سره مستقیم مطرح کړي. زه په خپل څه چې زما سره معلومات وو هغه مو درسره شریک کړم.
او تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دوام وکړي که څنګه؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی، دا قابل د دوام نه دی. په دې کې هماغه اشتباهات چې په د بوند کانفرنس نه وروسته په افغانستان کې وشول چې باید طالبانو ته ځای ورکړی وي، اوس طالبان هغه اشتباهات بیرته تکراروي. دغه رقم استبدادي نظام او دغه رقم یو طرفه نظام چې دوی شروع کړی دی او په خپله خوښه باندې روان دي، دا نه ورسره افغانان مني او نه ورسره دنیا مني. متاسفانه زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو حقوق په دغه نظام کې نشته دی، په دغه اوسني وضعیت کې، او دا به دوی د خامخا خلک دې ته هڅوي چې د